سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن سار وختي د سپتمبر 14 د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او پوری سیمه ده د بارون کو موټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو تورخم په جنوب آسیا کې د تخودو گاونډیانو ترمنځ یو مهمه ترانزیتی لار ده د تورخم بندر نه ورځې وړاندې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخت ورسته وتلل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خانجان علي کوزای وایي د تورخم لار تړل کېدو سوداګرو ته تر دې د مشاو خو $2 میلیون زیان اړولی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه ترانزیتي لار پرانیزي د ملګرو ملتونو د خلرو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکیکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ د غسې روانه ده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویاند وحیدالله مانی ازادي راډیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري لندن پاریس او برلین وای د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوې ستراتیژي موافقه کړې ده دا تګلارې تهران ته د یو نسبی مهلت په خاطر وړاندې شوې د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې لمخې چې واشنگټن په یو اړخیز توګه په 2013 کال کې ترې ووت ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 13 یو شمېر بندیزونه لري شي خو برېټانیا فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران د ژمنتیا د نه نشټوالی په سبب د بندیزونو د ساتلې هوکړې ته ورسېدل ایرانی چارواکو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی د مهسا امینی د مبارک د نوملي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 13 تنه فعالان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي ایرانی چارواکو د مهسا امینی د تلین د لمانځلو په درشل کې د فعالانو هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي دي چې غواړي مظاهرې پیل کړي مهسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې مهسا امینی د ایران د کوردستان ښار د قز اوسیدونکو چې تهران ته په سفر کې د حجاب د نه رعایت لامله نیول شوی و او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کب نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپل وګړو ستنول چټک کړي ډېری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځو او ماشومان دي بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطي وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکایې ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کی ما تکړه د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم شو تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بر سره واورئ چې د تورخم دروازه چې د سهار راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه ده هلته اوس مهال چې کوم خلک له دغې لارې تیر شوي او مالونه یې پېښور څړولي دي له دوی سره مو خبرې کړې دي چې وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو ته به هم را سره واورئ چې د کندز د قلعهزار ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې دغه خلک له څه وخت راهیسې په دغه سیمه کې د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو هلمند به هم ورشو چې بزګران د خپلو حاصلاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړو خونو غوښتنه کوي
بازار نه وړاندې کو خو بازار نه لري دا سر د ملایان اذانو پر ټیمې وسو در نو بجو پرې په بازار کې شي
نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه د پایل مطلب ته باور شو دا تورخم دروازه د هر ډول تګراتک پر مخ پرانیستل شو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغه دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې ده ویلې دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت ته بجې پرانیستل شو دا تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو آزادې رادیو ته د دې دروازې پرانیستل هم تایید کړی دي دا دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ که ظاهرن د طالبانو لوري د امنیتي پوستې د جوړېدو په خبرګون کې د طالب سرتیرو پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته تړل شوه په دې اړه درته راپور لرو چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شرزافیر للیدنی وروسته چې 13 ورځې نه وخت تر سره شو نن د جمعې په سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شو د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته د دروازې پرانستل تایید کړل د تورخم دوه اوسیدونکو عظمت الله او حارس ازادي رادیو ته وویل
گیټ اوس بیخی په عادي شکل باندې ان شاء الله خلاص شوی دی د مسافرو پر مخ باندې هم خلاص دی خلک پاکستان ته هم لګیا دی وړي څوک چې ناروغان چلر لوي پاکستان ته روان دي د پاکستان د اړه هم افغانستان ته هغه سي مسافر بیرته روان دي
موږ ډیر زیات خوشاله شو چې د خلکو پر مخ گیټ خلاص شو بیرته د خلکو کاروبارونه هم شروع شو زه خپل په گیټ کې موجود یم گیټ د مسافرو پر مخ هم خلاص دی د لارو پر مخ هم خلاص دی د تیر په شان دی د گیټ اوس
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړي ویل دي چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتک پر مخ خلاص شو خو نور جزئیات نه دي ورکړي همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټوئیټر باندې خپور کړي په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایوي مسول ضیافت خټک هم پرون ناوخت د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پولا سبا لو بجو څخه پرانستل کیږي او لخپلو کارکونکو هیله کړې و چې په خپلو شیفتونو کې دندو ته حاضر شي د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې طالبان او پاکستان به وهڅ وی چې د غستونزې ته د حل یو لار راوباسي د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر ریوي وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې لاملې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې شوې دغه وسلواله نښته ظاهرا د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه د طالبانو د حکومت د کمیساري مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړو خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه د تورخمبلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي تورخم دروازه په ډیورن کرخه د خلکو د وختور او وختو تر څنګ دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړه اړخونه اقتصادي زیان ګوري که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو لامل د تازه او وختي مالی زیان پاړه په رسمي ډول تر دې دمه څنډې ویل شوی خو افغان سوداګرو ویلي و چې د لارې د بندیدو لامل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د تورخم دروازې لا تړل کېدو وروسته یو شمیر سوداګرو شکایت کړی دی چې دوی ته څه باندې $2,000,000 زیان اوښتی دی له دې سره جوخت به یو شمیر افغان باغ لرونکي او کروندګر وایي چې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو د نشتوالي سره مخامخ دي دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړې دي ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه تفصیل راکړي
د تورخم لارې له شاوخوا لسو ورځو بندېدو او د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمیر افغان باغلرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی نو موري ازادي راديو ته وویل
مونږه باغدارانو ته ډیر زیانونه رسیږي، میوې او سبزي ټولم خرابېږي. اوسنی حال کې زمونږ رومیان چې دی منځلاړل، انګورم دی منځلاړل، مڼېم دی منځلاړلې، نو دا سیزونه ټول دی مونږه دی منځ ځي. نو مونږه هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوې. ډېری وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمېر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي نو افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي. نه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد په خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ 80% مشکل زمونږ حل کوي.
پام دې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان سوداګر او مسؤلین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر دېرش میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغ لرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان سوداګرو شکایت کړی و چې دوی د سړو خونو د نشټوالي له کبله د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته یې سبزیانې او میوجات خوسا شوي دي. بل پلو بیا په هلمند کې بزګران هم غوښتنه کوي چې د دوی د حاصلاتو لپاره باید سړې خونې جوړ شي. ورزو هلمند ته تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان په جنوب کې هلمندی بزګران وایي کروندې سمر ته رسیدلي او بازارونو ته عرضه کوي، خو وایي د دې حاصلات د خلکو تر تقاضا څو برابره زیات دي چې دې چارې د دوی پر کاروبار خورا منفي اغیزې کړي او محصولات یې په پلور نه رسیږي. دا 15 کلن حبیب الرحمن دی چې د هلمند اوسیدونکي دي او د خپلو سبزیو په پالنه بوخت دي. دی وای هر سهار چې سبزی بازار ته ویسی نو هغه ډول نه پلورل کیږي لکه څنګه چې اړ کیاوی.
زما نوم حبیب الرحمن دی، دغه کوم زګری کوم و مې سبزی کاران کړی دي. بازار ته وړاندې کو خو بازار نه لري، دا سر د ملایان از انو پټې مې وسه در نو بجو پر په بازار کیږي. هغه غای الته لمبر اسوي خراس خو ګرمیان نیم دي نه خرڅیږي. خو باید
متی ولا هم د خپل کرنیزو محصولاتو د پلور د بازار له پیکوالي شکایت کوي. متیولا د هلمند د مرکز لشکرګا او سیدونکو دی او سشقاله په خپل مزکو د هندوانو پالیس کړلې دي.
زمانه متیولا د دلته جهکان ما بشګرم مش کړلې دی و بانجان دی بینډی دی لوبیا د غش سره واخ ورور هندوانی دی. شاس کال خود چې اصلي سی وچکلی ده د بازارم نه لري ورور چې بس ما نام ژوند باندې یا د کوم حاصلات مژ دلته پر دمزو کې باندې هغه د بازار نه لري چې ما نام مشته اونی کې پیدا و کې هیڅ پیدا نه لري ما نش مژ دلته دغه هزار چخواري په وکاجو د بازار ته ور ودونی ګټه مشته نه کوي نو وچکلی ده چې اصلي
د هلمند نږدې 80 نه خلګو اقتصاد پر کرهنه او مالداري پوری تړلې دي او اوس مهال پر وچکالی سربیره سوړ بازار هم د دغه ولایت بزګران زیات زیانمن کړي دي. یاد کروندګر د دې ستونزو حل سړی خونی او د کرنیزو توکو لپاره کورني او بهرني مارکیټونه یادوي. بیا هم حبیب الرحمن او متی الله
بل خواهش میدو دولت صدا کو چې مشته باید سړی خونی جوړی کی ځکه چې په ژمی کې چې کم رومیان بنجان حتی بندی مرزه مشته یوه دوه تاغه سړی خونی کې ساتل هغه خراب پی می هغه کچره مال پر مې باندې راځل ته په مج باندې مثال وسو 500 غوانی چې په هغه کې 500 غوانی راکی دلته چې خرسه سر په 300 غوانی خرسي اومد حکومت ګټي نه به پر حکومت باندې د بل چا احسان پروت یم به د بزګران ګټي
مرده دولت صدا غواړي چې مرته دا خونی جوړی کی چې موږ د خپل حاصلات چې دا ټوله مکمل پښکې وساتو درجه می پر بیا موږ په ژمه کې معنا موږ د مارکیټ ته وړاندې کول ته بیا موږ ته ګټه کی
بل خو دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض هم د بزګرانو ستونزې منی خو ای دوی هڅې پیل کړي دي څو د بزګرانو ستونزې ورته واری کړي دا فداسیال کې د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې تړل کې دوه هم افغان بزګران او افغان سوداګر زیات زیانمن کړي دي خو په ټوله کې د بزګرانو وړاندیز د دې چې دوی ته سړی خونی جوړی سي ترڅو دغه هیواد پر خپل ځان به سیاسي او نورو گاونډي هیوادونو ته د سبزیو د انتقال موقع برابر نه سي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو په لیبیا کې د روستي ورختونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شو او شمیره تری ول زر ووخت چرواکي وایي د لزرو تری تم شو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات لا هم دوام لري دلته سره په استډیو کې همدا شیبه سلیم محمد صالح د سلیم سپتا سټډي مشي کړه دغه روستي ورختونو او طوفانونو په اړه تاسو روستي جزئیات راکړي
مننه په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ شهر درناته د ملکانو د ننوتلو مخه ډاب کړه څو د پلټنې ډلو ته زمينه برابر سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزره تری تمسو کسانو په سي د پلټنې عملیات پر مخ بوزي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د لیبیا ستري میشتې ټولنې پرونو پنځن به ویلي چې په درناکې په دغه ورشتون او طوفان کې د مړو شمیر 1300 ته ورسید ویل سوي په درناکې 1000 نور کسان تری تمسوي او د دانیل په نوم طوفان 1300 نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړه کړي دي د تیرې دوشنبه پر سهار د طبي آفت روسله هغه پیښ سو چې تر سخت ورشتون وروسته د مدیترانه پڅنګ کې د پراته شهر درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت نور هم پسې زیات کړ په لیبیا کې چې په تیلو غنی دی ل 2013 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیز واکمن دی که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 د کال کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو دارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرونه وخت ویلي درنا شر له خلکو تخلیه سوی او یوازې د ژغورنې ډلې ته ورته د داخلي دو اجازه سته دغه طبيعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمساري اتحاد ته زمينه برابره کړې حکومتي ادارو په اغیزمنو سیمو کې د مرستو لپاره مټي رانغړلې دي پر درنا شر د ختیځ هغه حکومت واکمن دي چې پیاوړي پوځي قومندان خلیفہ حفتر ملاتړ کوي د مرستو لومړي کاروانونو د سې شنبه ماښام طوفان زپلو سیمو ته ورسېدل او څنګه چې ګڼ پلونه نړیدلې د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په مال ختیس کې د ورستی طوفان له کبله څباندې 8340 کسان له خپل اصلي مينو بي ځای سوي دي د دې ترڅنګ د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې نن جمعه د سويس له جنیوا څخه د لیبیا بنغازي ته هغه لوته روانه سو چې د مړو لپاره 15000 خلتي پکې باروي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سکال په روان 2023 کې ځوان نسل ته ځانګړی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام د طالبانو لخوا پرځول شوی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2008 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2008 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هممهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسي له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنون کې ګلالۍ مموزی چې اوس مهال د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړې ده په دې اړه وایي:
دیموکراسي دا معنا لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې دیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر ډیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل یې هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د ډیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د ډیموکراسۍ د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوریت نظام چې د 2008 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامنی څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه له منځه ولاړه، د طالبانو د قضا او حکومتولۍ پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګیدل. ملګرو ملتونو سکل د ډیموکراسۍ ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او پر راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
وزو پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لکموال شکایت کوي. دغه خلک وایي چې دلته د روغتیاي مرکزونو لري خو امکانات پکې نشته. ورزو لسیمې تفصیل په راپور کې ورو.
د کندهار نیش د شار شمال ورته په 115 کیلومتري کې پرتا ولسوالۍ د خلګې د ژوند لمړنوي اسانتیا او به برخې دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د نورستونځو سره سره د روغتیاي خدماتو څخه به برخې دي او د ټولي ولسوالۍ په کچه یوازې یو روغتیاي مرکز لري چې د ځای اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د نیش اوسیدونکو روی محمد وایي چې ډول چې لازم ده د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته په روغتیاي برخو کې خدمات نه دی وړاندې شوی او دوی اړ دي چې کندهار شهر ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
اول د غاښس ما وځي مریض د کلینیک ته راغلند دی. کلینیک څنګه یې ستاسو جواب کړي اند یې څنګه یې تر ته جواب کړي د تر څه خبر ته کنده ته تللی ما دا نه ولې چې دا د پات سي ژوندې دی ورسو ډاکټران نسته دی ورز دلی بعد هغه بیا بیرته تللی و مې شاله ته چری دی ورز دلته چری دوه ډاکټران اغل دي نه زنه یو زنه نه ور سره دی دا چې وسه مې شاد دلته دلی وای یو نه کې خوندور ځای جوړ سي ما سي دی خون دی بعد هغه کې ناس دی ورز دلی بیا بیرته تللی بازار ته هم مشکلاتونه خونه دار کم دي لارې ګرځ سره خرابې درول وسوالي پورې ودر کندار پورې لارې دا یو درمه حساب شنه کې سم سنور ګرځ مریضان په تکلیف یا وې ډیر خرابې
د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او د طالبانو له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دوی ته پاملرنه وکړي. د نیش اوسیدونکي محمد سلیم کوچی وایي د روغتیایي مرکزونو د کموالي له امله ډیر کله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دلته مو کلینیک راغلی دی، دغه نه دوا راوي لکه پلاس کې چې راوړي هغه شي پنځه کسه واسي بیا خلاص شي بیا به چرګام شي زغلی چې موټر یا مدا وای چې مریض تر ولایت تر سوي یا تر کندهار تر سوي د کلینیک خو به تر نه یو موټر ورده ته ډیر سخت ضرورت ست د موټر انو دا خلک ډیر سات چې 5000 روپۍ نه لري هغه 5000 د موټر دی الله زو پی کریږي تقریبا د شپږ ورځې تر مخم دغه کلینیک تر عالم ول دغه تندې راګه پټاو د جل کندهار په 2.5 سات کې مدالار ورسوي کندهار په 2.5 سات کندهار شپ خانه ته ورسودو مال تاکسونو چې هغه مریض دغه دی اوس بیا د جوړتیا پر حالت 15000 شل روپۍ دروازه موټر غواړي او موږ دغه نه درلودې چې بیا موږ دوا پرانیولې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب د نیش ولسوالۍ د خلکو روغتیایي ستونزې مني او وايي د دې ولسوالۍ لپاره 25 بستریز روغتون منظور سوی چې د خلکو ستونزې به ورسره حل شي.
د درملو د پاره باندې تاسو ته به تر معلومه ده چې د درملو د پاره محلي ځلې سوي دي ان شاء الله هغه هم مشکلات حل کیږي او د روغتیاي مراکزو د پاره دغه کوم ولسوالۍ چې تاسو یادوي په دغه ولسوالۍ د پاره ډی ایچ سی سی پلس منظور سوي دي چې دغه د پاره به ان شاء الله د ټولو ولسوالۍ خدمات به ډیر پښه سي د خلکو د پاره به خدمات شسوي.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله د سویلي افزې په ټولو لیرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیا پوهنې او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې سوي چې له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې په کندهار کې خلکو د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت درلود. بل طرف په کندوز کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی د برېښنا مزي له ولسوالۍ تیریږي خو د دوی سیمه ته برق نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د برېښنا درلودل د دوی له ډېرو پخوانیو هیلو څخه شمېرل کېږي خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د پاخو عمر لرونکی عبدالحکیم د قلیزال ولسوالۍ په بازار کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه د خپل دوکان مخ ته پر تخت ناست دی او له چایو ډکه پیاله یې په لاس کې ده. له هغه څخه مې د نوموړي ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ستونزو په اړه وپوښتل. اویا کلن عبدالحکیم راته وویل چې ستونزې خو زیاتې دي مګر دوی برېښنا ته جدي اړتیا لري.
اول کو برق ضرورت داری به ما شوروز بکارست حالا سولر داریم لکه سولر
موک برېښنا ته جدي اړتیا لرو. څوک چې شتمن دي هغه سولري برېښنا لري خو د خوار او غریب وس نه رسیږي چې سولر واخلي. حکومت باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک له برېښنا څخه برخمن شي.
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په وار وار د برېښنا د نشتوالي ستونزه د تیر نظام له لوړ پوړو چارواکو سره شریک کړې وه او هر ځل دوی سره ژمنې کېدلې خو په عمل کې نه پیاده کېدلې. د قلیزال د اقتپي بازار یو قومي مشر 15 کلن محمد قربان ترکمن ازادۍ راډیو ته وویل
شار مشکلات ضروري از برق داره از برق زندگی
د برېښنا نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ په وار وار د برېښنا نشټوالي ستونزې هم د پخوانی حکومت چارواکو سره او هم د اوسنی حکومت له چارواکو سره شریکي کړي دي خو زموږ غږ څوک نه اوري.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن حکمت الله د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې قلیزال ته د برېښنا مزي وغځوي تر څو خلک د برېښنا له رڼا څخه برخمن شي.
دیجه ما مردم برق نداریم بارها پیشنهاد کردیم
موږ تل خپلې ستونزې تر چارواکو رسولې دي خو څوک توجه نه کوي. د تاجکستان د وارداتي برېښنا مزي زموږ پر ولسوالۍ تیر شوي او نور ولایتونو ته برېښنا انتقال شوي خو له بده مرغه موږ له برېښنا څخه محروم یو.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص د خلکو شکایت مني او وایي چې د برېښنا نشتوالي ستونزه یې اړوند چارواکو ته رسولې ده او تم لري چې ژر ورته رسیدنه وشي.
اما عمده مشکل چې دی په دې ولسوالۍ کې د سړک مشکل دی او بل د کلینیک بل د برق مشکل دی. د برق خبره تر ویلاته موږ رسولې وو. والي صاحب راته ویلي دی چې انشاءالله په روان وخت کې به د برق کارم شروع شي وعده راکړې ده.
د کندز د حوزوي برېښنا د ریاست رئیس ملا محمد نسیم ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به قلعهزال ته د برېښنا مزي وغځول شي.
په آینده کې انشاءالله تنها د قلعهزال ولسوالۍ ته نه بلکې پاتې نور ولسوالۍ ته چې د برق شبکه نه لري لکه اقتاش، کلبه، داوارچي ولسوالۍ ته د برق شبکې غځولو پلان لرو.
د قلعهزال ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لوېدیځ لوري ته موقعیت لري چې د یاد ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. پر دې سربیره نوموړې ولسوالۍ د بلخ له کلدار او د سمنګان له خلم ولسوالیو سره هم پوله لري.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن سهار وختي د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او بری سیمه ده د بارونکو موټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو. تورخم په جنوب آسیا کې د تخنتو او ګاونډیو ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار ده. د تورخم بندر نه ورځي وړاندې د طالبانو پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ لنه ختی وروسته تلل شوی و. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بلوه خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې درې پرون پنجشنبې په نړۍ کې د خړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې ویلي دي چې تقاضا په داسې وخت کې په نړۍ کې زیات سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه مخ په وچېدو ده. لندن، پاریس او برلین وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پیروي نوې ستراتیژي موافقه کړې ده. دا تګلارې تهران ته د یو نسبي مهلت په خاطر وړاندې شوې ده. د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې له مخې چې واشنگټن پیورخیزه توګه په 2013 کال کې ترې ووت، ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 14 یو شمېر بندیزونه لری کړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونه زره کسان پکې دی ردی د خپل وګړو ویستل چټک کړي. دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو یا ملاتړې ښځې او ماشومان دي. د بغداد هیلې لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت او وسلوالو خطر کم کړي.
د ازادي ملمه
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه په اتمی فزیکی ډاکټره لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نه زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و. نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته تللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یو برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې وو. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست چې هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرې ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به وو. نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل گردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په گردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت وو، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه وه؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه وو چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه وو، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مې خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره شو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شوه که تاسو په یاد یې او یایم کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خدای به هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا د مو په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف شوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک سکل زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پوهنځی ده، بیا مې فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هېڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي، او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره، دغه پوښتنه ما ته ما مور د خدای وبخښي، مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې، په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خړل سوی ده کیدای شي اوسوسی نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات پر مستقی یعنی هغه حالت ته تقریبا نزدې کېدیم کې و نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې جایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغو ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادې شي ویې وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېرې، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل طالبانو حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پوهنتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکتر صاحب نجیب وخت کې هم پوهنتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اول ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتي انبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو، دا هغه خرابې یادښتونه وو چې ډېر انسان ځورول ما به تر اخره وځوروي. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پوهنتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسی چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خواني انداد کې وای دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځانته کرتول لري، پارټي کول یو ځانته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځانته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څوار څومره اغیزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریئر سرنوشت دی هغه تا تینې چې ته څونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سې دی اقتصادی اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په څر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودی د تاسو په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړه ډیره ضروری ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړ کړي او تارونه غوړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو دښمنی لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان د سیاسول چې ماته په کم سترګ ګوري په ټیټ سترګ ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د مخپل د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کو بیا چې په سره بلد چې بیا ډیر سړی ورسره راحت ای ډیر اسانه ای او مشکل بیا نه
تاسو ول چې کله چې کابل ته بیرته وګرځیدای او پانتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کنه مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي ا دې اقل چې تاسو هلته نشئ تلای او هلته تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ
او بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې همکاري کوم نو هغه چاره وسه مخته بیا يم که څه هم یو روپۍ ماشه نه ورناخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسه کوشش وکړي چې ټول راسه تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل په خوانه لیکنه کوله سرګرمي وراته پی او سی به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهانده حالت کې دي ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسې دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریئر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژوند وکړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامات.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio